قبل کده ماشا مشپاش بجه سوی السلام علیکم دا زده راژیو دا پشتو ماشا منه خبری مجله زفری با ظاهر دا شفیق ایار پا تخنیکیم کاری در تولاندی کم دا فلسطان ولسمشر منه وی چی افغان ولسمشر لامریکایی سیال سر پا تلفونی خبرو که دا سولی پا مذاکراتو که دا افغان حکومت پا شمولیت و محوریت تینگار کردی د مود دې مجلې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې هیواد کې د خزو په وړاندې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کچل وړه شوې ده. د چک د دفاع وزارت وی په 2000 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د باګرام د هوایی اډې د ساتلو ماموریت پای ته ورسی او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په یو ناڅاپي سفر عراق ته رسیدل دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دې هیواد کې د خزو په وړاندې د تیر کال په پرتله 2.2% د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي سره لدی چې په دې برخه کې زیات کار شوی خو لا هم د افغانستان د خزو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون کمشنر شبنم صالحی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړۍ 2 میاشتې راپورې رسنیو سره شریکو ویل خزو سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لویه برخه د کورنیو لخوا ده.
سه کال په د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسو کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه سبسوي دا په داسې حال کې چې تیر کال په 2 میاشتو کې 2500 د تاوتریخوالو قضیه وختو د ښځو په وړاندې سبسوي او متاسفانه دا شمیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې 2 میاشتنی ریپورت کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له خزو سره په فزیکي، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتریخوالی کېږي چې ډېر د تاوتریخوالی په لویو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو کې متمرکز دی. په کاپیسا کې تیر شپه د یو منچ چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 3 تن امنیتي ځواکونو سرتیري دي، نور ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. سرچینې همدارنګ په کاپیسا کې د چارواکو له قبله وایي چې دغه چاودنه په بوشکا کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو له کبله د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار وایي چې د دې هیواد سرتیری به په د باګرام هوایی اډې د ساتنې چارې په 2000 کال کې پای ته ورسی. د جرمني خبری اژانس د دې چکی چارواکي له قبله ویلي چې دا پریکړه په افغانستان کې د چک د ځواکونو د وسنی ماموریت له پای ته رسیدو سره سم عملي کیږي. دا چک جمهوریت وسنې پوځي ماموریت په افغانستان کې د 2000 کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیدي. خغلی متنارو د جمعې په ورځ له خپل سرتیرو سره د افغانستان په افغانستان کې کتلې دي. چک دا محل په افغانستان کې 250 سرتیری لري او لشپک کلونو راهیسي د باګرام د هوایي اډې د ساتنې ماموریت پر مخ وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو ناڅافي سفر عراق ته رسیدلی. نوموړی په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې په سیمه کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده او د بغداد حکومت په عراق کې د پاسونونو د آرامولو هڅه کوي. دا اسوشیتد پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي پینس ته عراق په لویدیځ کې د انبار ایالت ته رسیدلی چیرې چې په عین الاسد پوځي اډه کې امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. دا عراق ته د مایک پینس لومړنی رسمي سفر او تیر کال دی هوا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وروستي سفر وروسته لومړنی لوړ پوړې امریکایي چارواکی دی چې عراق ته ورځي. رویټرز خبری اژانس د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دفتر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې نوموړی به د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري خو تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوی چې د عراق له صدر اعظم سره لیدنه به د مایک پینس د سفر په ایجنډا کې شامل وي. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتیدلی د دې هیواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې عملیات مخکې وړي. د شنبې په ورځ په خبرو شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دې کس همداراز په هانګ کانګ کې د چین لوړ پوړیو پوځي استخباراتي افسرانو هویت هم په ډاګه کړی. دا ناین په نوم د ورځپاڼو شبکې د تښتیدلی چینایي وانګ ویلیم لی کیانګ بللې. د سیدنی مارننګ هیرالډ په شمول څو نورو استرالیایي ورځپاڼو د رپورټونو له مخې وانګ ادعا کړې چې خپل شخصا په هانګ کانګ، تایوان او استرالیا کې د نفوذ کولو او ګډوډۍ په عملیاتو کې ښکېلو. نوموړي همدارنګه په دې اړه جزئیات ورکړي چې چین څنګه یو شمېر ټاکلې کمپنۍ کنټرولوي څو خپل استخباراتي فعالیتونه تمویل کړي. دا پخوانی چینایي جاسوس اوس په سیدنی کې له خپلې کورنۍ زوی او میرمنې سره د سیاحت په یوه ویزه اوسیږي. د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې او ویلي که چیرې بیرته چین ته ستون شي اعدام به شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. اخوا د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په دې هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد وروستیو مظاهرو کې 100 تنه نیول شوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سول افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس به یک پیشرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردند و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنند.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونه به هم اوري چې وایي د تیر کال پرتله سش کال د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دې کمیسیون یو کمشنر شبنم صالحی
سح کال 2002 پیته د تاوتریخوالی قضیه سبسوی دا شمیرې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي. که وختونه راپورونه هم لرو د مجله مو تشپړ نیمه بچو ده. ورسته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په جواب کې ازادي راډیو ته وکړي چې ویلي دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې په ارکی او معتبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکرات د دواړو حکومتونو په مشورې سره مخته ځي. رحمت الله افغان راپور لري.
له طالبانو سره نوې موافقه د امریکا د ولسمشر تازه څرګندونې او د افغان حکومت خبرګون. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقې کار کوي. ډونالد ټرمپ په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون یې د نومبر په 22مه نیټه له فاکس نیوز تلویزیون سره کړې د دغو څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ښاغلي ټرمپ ټینګار پر دې و چې د افغان حکومت ګډون په سوله او سولې محوریت د افغان حکومت په لاس کې د خبرو اصلي موارد و. دواړو لورو د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند یو شرط په توګه یاد کړ او خبرې پرې وکړې. ښاغلي صدیقی مشخص د موضوع په اړه څه ونه ویل، خو په هر کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکره د دواړو حکومتونو په مشوره سره مخ کیږي. د ښاغلي ټرمپ تر دې څرګندونو د مخه نوموړي د تیرې اونۍ د عقرب د میاشتې په 9 نیټه له خپل افغان سیال محمد اشرف غني سره متحد عربي اماراتو ته د سفر پر مهال ټلیفوني خبرې کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان خغلی صدیق صدیقی د دوغه ټلیفوني خبرو پاړه چې په خپل تازه سرګندونو کې هم ورته اشاره کړي. ازادي رادیو ته وویل چې خغلی غنی ولسمشر ترامپ ته د حکومت د سولې د افقری پلان په اړه معلومات ورکړل او خاغلی ترامپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان اټینګار وکړ. طالبانو تر دې دمه د اوربان او د افغانستان له دولت سره د مستقیمو خبرو غوښتنه رد کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته پر استول سوي پیغام کې ویلي،
توافقنامه خو مکمل شوی ده، په نهو پړاوونو مذاکراتو په ترڅ کې دا مکمل شول، بیا وروسته د تطبیق په میکانیزم باندې کار وسه. اوس که صفات یغه کې یوازې دا ده چې لاسلیک سي، که امریکا د افغانستان د مسلې حل کول غواړي نو د دې توافقنامې لاسلیک کول به ورته پکار وي.
امریکایي چارواکو له طالبانو سره په قطر کې نه پړاو خبرې وکړې چې ایبي هوکړې تا سره نږدې سوي وو، خو په تیر سپتمبر میاش کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون کې چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول دغه خبرې لغوه اعلان کړې. تیره اونۍ بیا درې لوړ پوړي طالب بندیان د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو سره چې د طالبانو له لوري برمته سوي وو تبادله شول چې دغه موضوع یو ځل بیا د سولې خبرې را تازه کړي. اوس به ولیدل سي چې بیا ځلې د سولې مذاکرات له کومه ځایه او کله پیلېږي او نتیجه به څه وي.
دوستانو د افغانستان د ولسمشي مانی څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې ښایي طالبان او امریکا د یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ پخواني مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته نن وویل چې په نویو خبرو کې ممکن د دواړو ډلو سربیره څارونکي او تضمینونکي پلاوي هم ګډون وکړي تر څو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
کله چې وایي چې په نوې موافقه باندې خبره کوو په دې کې شک نشته چې هر څه سره نه بدلېږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې له سره نه پیل کېږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبان رهبری او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډېره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي هغه باید واضح شي، تعریف شي او بلاخره په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل په یوه وخت کې طالبان هم اوس ډیر محتاط دي او ډیر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي امریکایان یو دم له افغانستان ووځي په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به کله کله افغانستان ته
ووځي. طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوې موافقې یا مذاکرات باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي.
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمیر نورې ماده ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی کمی چې دغه پوره کړي هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تیښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي د دغې پروسې درې پړاوه مهم مسایل، یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شا کېږي نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي به پر دوی باندې فشار راوړي او همداسې که چې امریکا فرار کوي نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کېږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کېږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کېږي.
یعنی افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو او د امریکا دریز واضح دی. هغه وایي چې لومړی خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو او د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا پسینه واړې پورې اړه لري هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په آر پورې اړه نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولی دا تثبیت شي چې د هغه معاملینو وروسته چې طالبان او امریکا به کوي د افغانستان د حکومت او ملت سره به طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجې ته به رسي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادمو.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ چپا د ولس شپږنوي او د ایف ام پر سلا شهر 15 چپا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. د دغه جرګې لومړی مرسیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله ویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځند به د هیواد سیاسي او اقتصادي وضعیت کاواک کړي. بل خو کمیسیون وایي چې له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې پیل کړي څو د وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې ته اجازه ورکړي چې ورسره به د رایو د پایلو اعلان ته لاره هواره سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو بیا بیا ځند او اوس د اعلان د کرنې ټی نه مشخصولو بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په آزاد بحث کې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې باید ژر پایلې اعلان سي، خو یو شمیر نورو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کاوه. د دغه جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله د انتخاباتو په کمیسیون غږ وکړ چې پایلې اعلان کړي. غوای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بریالی اعلان کړ باید ټول سیاستوال یې قبول کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو دوه نیټې نقص کړي وې او تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې را روانه اونۍ یعنی همدا روانه اونۍ به لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تازه دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه سوې. په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې روانه ده چې ممکن د نن ورځې تر پایه بیا له دغو څلورو ولایتونو په دوو کې دغه بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د همدغه ولایتونو په اړه باندې د اړوندو ټاکنیزو ټیکټونو له استازو سره همدا ډول په اړوندو ولایتونو کې د دوی د مسؤلینو سره پر خبرو باندې بوخت دی تر څو وتوانی ګودوی تخینات ورکړو او دوی زمونږ په وړاندې نور مزاحمتونه رامنځته نه کړي. او په دغه ولایتونو کې هم د مغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي، توریستونه رایې جدا شي او وتوانی ګوزر تر زره دی
د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. مخکې تر دې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو هم له دغه کمیسیون غوښتي و چې د پایلو اعلان نور ونه ځنډوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د خبرونې په لړ کې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د ویزې د اخیستلو په اړه د خلکو ستونزو په اړه راپور واوري. خو دمګړی د بشري حقوقو په اړه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تیر کال پرتله 8.2 سلنه د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو هم د افغان ښځو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د ښځو د حقوقو شمیر فعالان وایي چې دولت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ځانګړي پلانونه ولري. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کال بل ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمیر زیاتیږي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل له 13 کلنو هڅو سره سره لا هم د افغان ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. خو اغلی اکبر د ترسره شویو کارونو یادونه هم کوي.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است،
سره له دې چې په افغانستان کې د مهال د افغان میرمنو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو باید وایم چې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو بنسټونو د عامه پوهاوي په زیاتوالي، زده کړو، روغتي اسانتیا او عدالت ته د دوی د لاسرسي په برخه کې مهمه ونډه درلوده
او در بهبود د لاسرسي زنان به عدالت نقش داشته است.
د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړنۍ وو میشتو راپور یې لرسنیو سره شریکو وویل له خصوص سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لوی برخه د کورنۍ لخوا ده.
صح کال په د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې 2002 پیته د تاوتریخوالي قضیه سبسوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په وو میشتو 2015 شپږ درس د تاوتریخوالو قضیه وختو د خزو پوړاني سب شوی او متاسفانه دا شمیرې د خزو پوړاني د تاوتری خواله کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې اته شاله 2 سلنه ډیر.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې ومیشتنی راپور کې راغلی چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له خزو سره په فزیکی، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتری خواله کیږي، چې د دې تاوتری خواله جرای برخه په لوی خارونو لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او نورو خارونو کې ده. د دغه کمیسیون په خبره له خزو سره د شوي زور زیاتي عمده لاملونه د عامه پوهاوي نشتون، د بخښنې فرهنګ موجودیت، ناوړه دودونه په لرې پرتو سیمو کې د حکومت د واک کمزورتیا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زورواکو لاسوهنه بلل کیږي. د ښځو وژنې، وهل ډبول، په کم عمر کې ودول، تحقیرول یې او ورته نور موارد هغه څه دي چې تر دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک د کمیسیون لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې یادې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي دولت باید د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د راکمېدو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعاله صفیا صدیقي:
دا د حکومت مسؤلیت او مکلفیت ته چې باید دوی په وړاندې ځانګړي پولیس باید ولري، ځانګړي مخابراتي شبکې باید ولري. ښځو ته باید دا امکانات برابر شي چې خپل غږ په وخت تر یو ځای پورې ورسي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې په ځانوژنې او ځان سوځونې لاس پورې کړي او یا هم په رواني ناروغۍ اخته شي. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو که موضوع موږ خبرونه تر سنۍ اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم تیر خبرونه تکرار واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د خبرسي راپور په خبرګون کې وایي چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هیڅ ډول داخلي یا خپل منځي بریدونه نه دي سوي. د دغو وزارتونو چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکي کې هم د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره یو لړ طرز عملونه رامنځته شوی چې په پیل کې دوه سره به موجود اندېښنې راکمې سي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي چې د 2009 نسم کال په دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دیرش داخلي یا خپل منځي بریدونه سوي دي. خاطر پر دې نوټ زیات راکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د سیګار د تازه خبر شوی راپور په خبرګون کې وایي ل تیر یو کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه د پام وړ راکم شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو په لیکو کې د داخلي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتوي خو وس راکم شوې دي.
در مقایسه با هر زمان دیگر حملات
د نورو کلونو په پرتله د ملي اردو په لیکو کې د خودي حملو ګراف کم شوې او موږ د دې لپاره یو لړ طرز عملونه رامنځته کړی کړي چې لمخې به په دې اړه شته اندېښنې هم لمنځه لاړ شي.
عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا
کرد. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د سیګار خبر شوی راپور ناسم او له حقیقت لري بولی. د دې وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل په د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د مخالف وسلوال نفوذي کسان وو چې دا شان پیښه برامسته کړي خو په خبره یې اوس د اندېښنې لري شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په جون، جولای او اگست میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دیرش داخلي بریدونه ترسره شوې دي. سیګار په دې پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل پاړه څنې دی ویلي خو د راپور په یو برخه کې ویل شوی چې داخلي بریدونه دوه چنده زیات شوې دي. خو د سیګار د دې راپور په اړه د پوځي چارو پوهان څه نظر لري؟ پوځي کارپوه امر الله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د داخلي بریدونو په اړه د سیګار خبر کړی راپور حقیقت لري.
موږ کشفي او استخباراتي افراد تا توجه نده سوی لات ترس پر مسلکی سیوی ندی لات ترس پر پر آبیت بانه زیب زیکی که پدی خاطر بانه چودی ده مسلک لیری دیو ده حدیثات زیو دکمن لدی خلا ندی رغت استفاده کی سیگار پر دی خو وقت که ورکر ده راپور او سیگار ده اول راپوری نده و ده با آخر راپوری اگر دیر پر سیستماتیک شکل بانه ده موضوع ده خبال تیاری نلان نیری سکر
ده افغانستان ده بیارغان الپار ده امریکا زنگر سرمفتش اداری سیگار پر داس حال که ده افغانستان ده امنیتی زواکون ده داخلی بریدون پاره راپور خپروي چې لدی وړاندې په هلمند، کندهار او یوش مینور ولایتونو کې دا شان پیښه رامنځته شوې وي چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوخته و. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
او د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د پاکستان قونسلګری ورته په اسانه ویزې نه ورکوي او دوی د پولیسو له چلند څخه هم شکایت لري. روح الله نوري او نور جزئیات.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکو دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د چویم زل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټوله شپه رڼا تیروي، خو نوبت ورته نه رسیږي. خلق وای د باران او یخنی شپې دوی پزان سبا کړی، خو چې سحر شي پولیسی په وهلو ټکولو ل قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطاولا خوګنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وای د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سہولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي، هم سہولتونه برابر شوي او هم د دې غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي طور ته، د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی، دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یاد ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو، زمونږ د امنیتي بخش، داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي، د هغوی پلاوی به راځي، دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه، ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي، چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري. خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل را بدل شول، خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
عبدالقدیم د کندهار ولایت درغنداب ولسوالۍ ته خبره کوم. د درغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه پوښتوي نه دي پاره دي، څو واره پیسې راوتلي دي دغه څه وخوړي. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراجین د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی چې دا ډېر ښه کار سوی دی چې افغانان ولا شوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به سولې دي سولې ته یو لار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه شي، یو لار به برابره شي. او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بسله وکړي چې طالبان وریله کړي یا ملي ورتو یا فیصله کړي. السلام علیکم.
پرون از د کونړ ولایت نه تاسو ته په تماس کېم. دا کوم پولیسي مازومې دی او کوم هاري پولیسي دا کوم نه پرچې تاسو د کونړ ولایت ته سخه ورکړي مرکز ته. دا د خپل پرسونل په خپل منځ کې تاسو مې یو هغه فقیر او عجز خلک چې دي هغه پاتې او هغه څوک چې شل زر ولت له سره وانه ور کوي هغه کسان ده شي باید د شاشه چې کولی بچا دا د بل لیست یې ګلې او چې هغه یې پیسې راستوي هغه دغه شو هغه عجز فقیر خلک دې سره مقابل نه راځي. په دغه ایشا دغه کمیساری یو لیوای او کنده کې درسه تماس شي او په دې کې جدي اجراءات باید وشي. ولې داسې خیانت کېږي؟ پیسې ورکړه کامیاب دی چې پیسې ورنکړه د چارګان د کابل نه بېرته راځي.
ستا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و او د نن ورځې خبرونه مو راستر و اورېدلې. پښتو مجله مو همدلته ختم شوه. درې مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي. فروغ صاحب، ښه راغلی.